کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، او د هم د خبرونو لنډیز. سره له دې چې په ایران کې د حکومت په طرفداری هم د خلکو مظاهرې پیل شوي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ایران د خلکو سره د نوي ملاتړ وعده وکړله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په ایران کې په مظاهرو کې د خلکو په مرګ ژوبلې خپل ژور خفګان څرګند کړی دی، او پاکستان په خپل خاوره کې هغو افغان مهاجرو ته د اقامت دپاره یوه میاشت نور وخت هم ورکړی دی چې په هغه ملک کې د قانوني اقامت وخت د تیر کال د ډسمبر د میاشتې په 1 نیټه پوره شوی و. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ د ایران د خلکو سره د نوي ملاتړ وعده وکړه، سره له دې چې د ایران په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د حکومت د ضد مظاهرو نه څو ورځې وروسته د حکومت په لسهاو زره پلویانو هم پرون په ټول ملک کې مظاهرو لاس پورې کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې مناسب وخت کې به تاسو ته د امریکا د پوره ملاتړ مشاهده وکړئ. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه ملاتړ به په څه ډول وي. له بلې خوا د ایران په یوه دولتي تلویزیون کې ښودل کیږي چې خلکو د ایران ملي بیرغونه راخیستي د امریکا او اسرائیل په ضد شعارونه ورکوي. په تیرو شپږو ورځو کې د حکومت ضد او په طرفدارۍ مظاهرې شوي چې تر اوسه پکې 21 تنه وژل شوي دي. په همدې حال کې د ایران د سپاهي انقلاب قواوو ویلي دي چې په ایران کې نورې مظاهرې پای ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس په یو ځل بیا په ایران کې د حکومت په ضد مظاهرو کې د خلکو په مرګ ژوبلې خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. هغه د خلکو سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د احترام غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د جمهور ریاست د مقام مرستیال مایک پینس په خپلې یوې مرکې کې ویلي چې د ایران خلک په دې پوهیږي چې امریکا غواړي چې هغوی ازادي او ډیموکراتیکه آینده ولري. د ترکیې مقامات ویلي دي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته ویلي دي د امید لري چې په څو ورځو کې به دغه مظاهرې ختم شي. پاکستان هغو مهاجرو ته چې په هغه ملک کې د اقامت قانوني وخت د 2018 کال د ډسمبر د میاشت په 1 نیټه پوره شوی و د اقامت دپاره یوه میاشت نور وخت هم ورکړی دی. پرون د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ په اسلام آباد کې د هغه ملک د فدرالي وزیرانو په غونډه کې په دغې مسلې او پیشنهاد بحث وشو. د بحث نه وروسته د پاکستان د فدرالي کابینې غړو په دې موافقه کړې ده چې دغو مهاجرو ته د 1.5 ورځې نور وخت هم ورکړی شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په بنگلادیش کې د روهینګا د مهاجرو په کمپونو کې د ژوند د خرابو شرایطو او د ناپاکو اوبو د استعمال په وجه ډیر زیات مهاجر په ساري ناروغیو اخته شوي دي. هلته د مهاجرو په دغو کمپونو کې د کولرا د مرض د واکسین 200 ټیمونه حاصل کړي چې خلکو ته دغه واکسین ورسوي. تر اوسه پورې 9000 ډوزه واکسین تطبیق شوي هم دي. په بنگلادیش کې د نړیوالې صحي ټولنې واستازي ډاکټر نوراتن اسامي ویلي دي چې د مهاجرو په دغو کمپونو کې د ژوند د خرابو شرایطو او د واکسین د کمی د وجې ډیر زیات کسان د کولرا، شری او په نورو مرضونو اخته شوي دي. د سومالی حکومتي مقامات وایي چې دا شباب افراطي ډلې 15 تنه د کینیا، د ایتوپیا او د سومالی نظامی قانون مقاماتو ته د جاسوسۍ په جرم اعدام کړي دي. دا شباب رادیو په خپل یوه خبري او بخیدو شباب رادیو په خپل یوه خبر کې دا شباب د ډلې د یو قاضي اواز خپور کړي چې دغه کسانو په ضد د اعدام حکم صادرې. په تیره میاشت کې هم دا شباب ډلې 15 تنه چې یو پکې یو 14 کلن ځوان هم وو د جاسوسۍ په جرم دم کړی دي. په تیر کال کې په مجموعي ډول دا شباب ډلې د جاسوسۍ په جرم 22 تنه اعدام کړي وو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې 600,000 افغان مهاجر له ایران او پاکستان او نږدې 3,000 نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سره له دې چې د مهاجرت مسأله د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بلل کیږي، خو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانو مهاجرینو لخوا هر کال شاوخوا 5 میلیارد ډالره افغانستان ته دننه کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600,000 او له اروپایي هیوادونو څخه 2,800 افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي چې پکې په زور ایستل شوي او په خپله خوښه ستانه شوي کډوال شامل دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له اروپایي ټولنې سره د یو هوکړلیک د لاسلیک کولو پر مهال رسنیو ته خبرې کولې وویل، له دغې شمیرې 40% مهاجرین له ایران او پاکستان او 800 نور له اروپایي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي دي. د ښاغلي بلخی پر وینا سره لدې چې د مهاجرت مسله د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ده، خو تر څنګ یې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو لخوا هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته دننه کیږي.
ما کشور داریم دارای 40 سال جنگ.
هغه ویل موږ داسې یو هیواد لرو چې 40 کاله پکې جګړه شوې او 40% زموږ د بیکارۍ کچه ده، او هغه حوالې او پیسې چې شاوخوا 5 میلیارد ډالر کیږي په کال کې افغانستان ته راځي. دا لویه مرسته ده چې موږ له 40 کلونو جګړې او 40% بیکارۍ سره لا هم سا اخلو.
بالاخره خوب نفس میکشیم.
که څه هم له یوې خوا د مهاجرینو وزارت د کډوالۍ له آدرسه افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د دننه کیدو ادعا کوي، خو له بلې خوا زیات شمیر افغانان اروپایي او نورو بهرنیو صنعتي هیوادونو ته د رسیدلو لپاره زرګونه ډالر لګوي. له اروپا څخه په زور راستون شوی افغان پناه غوښتونکی جوهر صافی وایي چې اروپا ته د تللو پر مهال یې شاوخوا 8,000 ډالر لګولي دي.
قبولي په مشکله باندې ورکول کېدله، بل هغې ډېر زورول کول، ډېر مشکلات یې جوړول، او یعنی هغه وطن نو ما تقریبا 8,000 ډالر پیسې مصرف کړې، کومه شتمني مې چې وه او کومه سرمایه مې چې وه هغه هم په همدغه لار کې لاړل او هېڅ مې په لاس را نه وړل.
په همدې حال کې نن د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو چارو وزارت په همکارۍ د هغو افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې په کور دننه بې ځایه شوي او یا له بهر څخه افغانستان ته راستانه شوي درې اړخیزه هوکړلیک لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل د دغه هوکړلیک له مخې به اروپایي ټولنه د 1,400,000 یورو په ارزښت د افغانستان په 12 ولایتونو کې له بیرته راستانه شویو او بې ځایه شویو سره د مسلکي زده کړو، وړو کاروبارونو او نورو برخو کې مرسته وکړي. د هغه پر وینا له دغې مرستې څخه به 2,200 کسان ګټه پورته کړي چې 40% به یې ښځې وي.
کسانی که از دې برنامه مستفید میشن صاحب یک حرفه او مسلک میشن.
ښاغلی زکی ویل هغه کسان چې له دغه پروګرام څخه ګټه اخلي د یوې حرفې او مسلک خاون کیږي، او یو زیات شمیر یې له فراغت وروسته یو لړ مرستې هم ترلاسه کوي چې په دغو مرستو کې د کارموندنې او د دندې زمینې برابرول شامل دي، او په ورته وخت کې یو شمیر ته یې د کوچنیو تشبثاتو د پیلولو لپاره لومړنۍ مرستې برابرېږي چې له مخې به یې پخپلو پخو ودریږي
وسیله به پای خود استاده خواهند شد.
هغه زیاته کړه چې دا مرسته به د کابل په ګډون په بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان او کونړ ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو او بې ځایه شوو ته ورسول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
اروپایي ټولنې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره 1.5 میلیارد ډالره مرسته وکړه. د همدې مرسته سوو پیسو د مصرف په څرنګوالي مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار سره مرکه کړې. شاغلی میاخیل په پیل کې دا پوښتنه جواب کړې چې مرسته سوي پیسې به په کومو برخو کې ولګول سي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارنګه د ډنمارک د کډوالو ادارې ترمنځ یا ډی آر سي ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې دغه تفاهم لیک پر اساس به هغو راستنه شوو کورنیو سره او بې ځایه شوو کورنیو سره چې هلته هغوی وزګار دي او کاري زمینو ته اړتیا لري، دوی ته به په لومړي سر کې حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرامونه جوړ شي، له هغه وروسته به دوی ته کاري اسانتیاوې برابرې شي. د دې تر څنګ دې ته به د کوچنۍ سوداګرۍ د پیل دپاره هم یو اندازه قرضه هم ورکړل شي چې په مجموع کې د دغه پروژې لګښت د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کیږي. اروپایي ټولنه په مجموع کې له افغان حکومت سره $80 میلیون د مرستې ژمنه کړې ده. نو دا 13 میلیونه یورو هم د همدغه $80 میلیونه یورو د مرستو یوه برخه ده چې د همدغه تفاهم لیک پر اساس د کارموندنې او د حرفوي او مسلکي زده کړو په برخه کې مصرفي.
د دې پروژو د عملي کولو لپاره سیمې مشخصې شوې دي؟
په مجموع کې دغه پروژه د افغانستان په 12 ولایتونو کې تطبیقیږي. په هغو ولایتونو کې چې د کډوالو د راستنیدنې کچه لوړه ده او په هغو ولایتونو کې چې د بې ځایه شوو کورنیو شمیر لوړ دی، نو په دغو سیمو کې هغه ځوانان چې ډیر کاري وزګار دي، هغه راستنیدونکي ځوانان، هغه ځوانان چې له کډوالۍ څخه راستنه شوي او هغه زمونږ هیوادوال چې د ننه په هیواد کې بې ځایه شوي، نو دوی ته کاري زمینې برابرېږي. نو په مشخصا په هغه ولایتونو کې چې هلته د کاري زمینو د برابرولو اړتیا ډېره ده او کډوال او بې ځایه شوي کورنۍ پکې ډېر اوسي.
د پروژو د عملی تطبیق په برخه کې د شفافیت په اړه څومره ډاډمن استي؟
اول خو زه باید دا ووایم چې د دغه پروژې تطبیق کوونکی د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت نه دی، یعنی دا پروژه د ډی آر سی او یو شمېر نورو انجوګانو لخوا تطبیقیږي. له هغوی سره دغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړی، موږ په دغه پروسې کې د یو همکار په توګه پر دغه پروژې باندې نظارت ولرو. وزارت تل هڅه کړي چې په شفاف ډول سره په عادلانه ډول هغه مستحق کورنۍ او تمرستې ورسیږي. نو زموږ یو غوښتنه هم همدغه ولې انجوګانو سره له هغو ادارو څخه چې دغه پروژې تطبیقي، تل مو هڅه کړي چې شفافیت په شفاف ډول سره دغه پیسې ولګول شي. خپل هیوادوالو ته ساسي د راډیو له لارې اطمینان ورکوم چې موږ به خپل وروستۍ هڅه وکړو تر څو هغه مستحق کورنۍ، مستحق ځوانان له دغه پروژې څخه مستفید شي.
ډیره مننه میاخیل صاحب، ژوندی اوسئ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
شمالي کوریا پرون وویل چې له جنوبي کوریا سره به د پولي شاوخوا هغه بیړني تلیفوني تماس بیرته پرانیزي چې د اوږدې مودې راهیسې قطع شوی و. شمالی کوریا څو ساعت وروسته له هغه دغه اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په ظاهره د ملانډو پترس کې ویلی و چې د کیم جون اون څخه لا لوی او قوي اټومي تړنی لري. د امریکا ژغ خبریاله ګریسلی په دې اړه یو رپورت لري چې زموږ همکارې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالی کوریا مشر کیم جون ترمنځ په نوي کال کې د خبرو یو نوې جګړه پیل شوه. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې وویل،
زه هم یو اټومي بم لرم، خو زما بم د هغه له بم څخه لا لوی او قوي دی او زما تڼۍ کار کوي.
دا د کیم جونګ اون هغه خبرې ته مستقیم ځواب و چې د ونۍ په سر کې یې په خپله وینا کې کړی و.
زموږ اټومي وسلې ټول امریکا ویشتلی شي او اټومي توکمه تا تل زما د میز پر سر پرته ده.
دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې واشنگتن وایي دا رپورټونه له مخې پیونگ یانگ ښایي دا یو بل توغندي د ازموینې لپاره تیاری ونیسي.
I hope that does not happen.
زه هیله لرم چې د سپیخ نشي. خو که د سپیخیږي نو موږ به د شمالي کوریا په رژیم نور بندیزونه هم ولګو. نړۍ باید د دې بدماش دولت د اتمي وسلو د جوړولو په وړاندې په یوه خوله او بیداره واوسي.
په ورته وخت کې جنوبي کوریا وویل شمالي کوریا پلان لري چې د پولې شاوخوا د تماسونو کانال بیرته پرانیزي.
زموږ حکومت د شمالي کوریا د هغه ځواب هرکلی کوي چې د پنومن د ارتباطاتو د لاین د بیرته پرانستلو په برخه کې زموږ د وړاندیز په اړه ویلی دی. دواړه لوري به د دې وړاندیز پر عملي چارو خبرې وکړي.
نن د ورځې په پیل کې دا شمالي کوریا مشر وروسته له هغه لا جنوبي کوریا سره د پولې شاوخوا دا پنومن د ټلیفوني تماس د بیرته ټینګولو په اړه امر وکړ چې جنوبي کوریا پرون په پنومن کې د جنوري په نهمه دلوړی کچې د خبرو وړاندیز وکړ. شمالي کوریا ویلي د دغو خبرو هدف په راتلونکي میاشت کې د جنوبي کوریا د پیونگچانګ په ښار کې د ژمي د اولمپیک لوبو ته د شمالي کوریا د یو هیئت د لیږلو په اړه د رسمي خبرو پیلول دي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په وینا کې ویلي وو غواړي چې دغو لوبو ته د یو هیئت د لیږلو په اړه له جنوبي کوریا سره خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
یو لوړپوړی فلسطینی مامور ویلی دی چې فلسطینیان به د مرستو د قطع کولو په باب د جمهور رئیس په ګواښونو تیر نه وځي. سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د خبریال مایکل برون د رپورټ خلاصه تستلولې.
د فلسطین د خودمختار ادارې لوړپوړي ماموري حنان اشراوی نن د چهارشنبې په ورځ ویل
پرزیدنت ترامپ هاز دستروید دم. هی هاز ایون سابوتاجد اور افورتس.
ترامپ د سولې، ازادۍ او انصاف لپاره د فلسطین د ولس هلې ځلې سابوتاج کړي او اوس د دې جرأت کوي چې د خپلو غیر مسؤلانه اقداماتو د عواقبو پړه هم بیرته د فلسطینیانو په غاړه واچوي. ترامپ د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د سولې د ستونزمنو او پیچلو مذاکراتو لګردی میز نه د بیت المقدس په موضوع بحث کول حذف کړی دی. هغه زیاده کړه په داسې حال کې چې فلسطینیان نور د سولې له خبرو اترو سره دلچسپي او علاقه نه ښیي، ولې ورته موږ په راتلونکي وخت کې دومره زیاتې پیسې د مرستې په توګه ورکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویل چې متحده ایالات به د ملګرو ملتونو په هغو ادارو باندې مرستې بندې کړي چې له فلسطینیانو سره کومک کوي.
I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding for
Palestinian ترڅو چې فلسطینیان موافقه ونکړي چې د سولې مذاکرات ته راستنیږي. نو غواړي چې نور پیسې ورکړي. هغه چې موږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پریکړه لیک کې ولیدل د سولې د پروسې د پیل کولو سره مرسته نه کوي او که دا وزه دوام وکړي جمهور رئیس ترامپ پر فلسطینیانو باندې پیسې بندې کړي. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د امریکا د جمهور رئیس په ځواب کې ویل متحده ایالاتو چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه او په دې ترتیب د سولې لپاره سینا ووتل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه رد کړله.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په خوست کې یو شمیر قومونو له کوچانو سره د ځمکو د ملکیت په سر د راپورت سوي لانجې په نتیجه کې پر دغه قوم ټولې لارې تړلې دي. کوچان وایي چې دې وضعیت له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی
د ځایي قومونو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر د لانجو په وروستي ماورید کې ځایي قومونو خوست، خار او شاوخوا نورو سیمو ته تلونکي لارې پر کوچیانو تړلې او د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. اوس مهال د علیشیر او ترزی ولسوالۍ اړوند پر بابرک تڼۍ سیمه چې زرګونه کوچي کورنۍ پکې اوسیږي لارې تړل شوې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دې وضعیت له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې ولایت کې د کوچیانو د شورا مرستیال امین جان ګل مدخیل په دې حقله داسې وایي
زمونږ مریضان دی په لاره کې تلف کیږي، خوراکي توکي په مخ خلاصېدو باندې دي، د څو ورځې موږ ته ګواښونه کیږي. خلکو هر سړی دا کوشش کړی دی چې یو څه اندازه سامان ځان لپاره واخلي، هغه د موږ دپاره د مشکل د زیاتې لارې بندېدل ښه کار نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ځایي قومونو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر لانجو زور اخیستی. آن خبره تر وسلو رسیدلې او یو بل ته یې مورچلې هم نیولې. بل لور ته په یاده مسله کې ښکېلو قومونو د یوې خپلمنځي پرېکړې پر اساس ویلي تر هغې به ټولې لارې د کوچیانو پر مخ تړلې وساتي چېرې ځمکو د ملکیت په اړه له کوچیانو سره یوې پرېکړې ته ورسیږي. ظاهرا دغه قومونه پر یاد شوي وضعیت خوښ نه ښکاري، مګر له دولت نه غوښتنه کوي چې دغې ستونزې ته جدي توجه وکړي او د هواري اساسي لارې چارې ورته ولټوي.
زما په فکر دا لارې به تر هغې خلاصې نه شي تر څو چې دغه ستونزه حل شوې نه وي. د دوی ترمنځ د ځمکې په سر چې کومې لانجې دي، تر څو چې دا هواري شوې نه وي دولت دې ته جدي پام نه وي کړی. لکه مخکې مې وویل، کېدای شي نورې ستونزې هم وزېږوي او دغه ستونزې به تر هغې حل نه شي.
د یادونې وړ ده چې پر خود سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر لانجې او شخړې پیښې شوې دي. د خوست ولایتي شورا غړی قمر الله کڼوال په کابل کې له جګپوړو چارواکو غوښتنه لري چې په دغه هیواد کې د کوچیانو د ملکیتونو د تشخیص په اړه قاطع پرېکړه وکړي.
نو هیله مو له مرکزي دولت نه دا ده چې دوی د ځایي کې او د کوچیتوب حق چې دا باید ترې واخیستل شي، یا د کوچای شي یا د ځایي شي. کزایی هم ځان هم ځایی کوي دلته او کوچیتوب امتیازات هم اخلي. د کوچیتوب امتیازات ته ختم سي او په مرکزی سطحه د لوی تصمیم د دوی لپاره د ولایاتو په سطحه ونیوای سي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی وین مبارز محمد زدران آشنا رادیو ته وویل چې یو ټاکل شوی پلاوی د کوچیانو پر مخ تړلې لارې پرانستلې او له نورو قومونو سره د لانجې د هواري هڅې پیل کړې دي.
ممتحا د ورستۍ بنسټیزې فیصلې په خاطر به د جمهوري اسد د عالي مقام د حکومت بر سر چې کوم پلاوی ټاکل شوی هغه انشاءالله پر رسیدو دی. هغه به د دواړو خواوو سره د هغو اسنادو په اساس باندې چې ځینې ځایي خلک ادعا لري چې موږ اسناد لرو هغې ته په کتو سره او د افغانستان د جرګو او مرکو اصل ته په کتو سره به انشاءالله په دغه موضوع کې مداخله کیږي او بالاخره به یوه بنسټیزه د حل لار ورته راوځي.
په همدې حال کې د خوست ولی حکم خان حبیبي د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر ورستیو لانجو او شخړو ته په اشاره سره ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولت وننګوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کندوز قالین اوبدن کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیزه کړي او زیات شمیر قالین اوبدن کې له قالین اوبدلو څخه لاس اخیستي. نور تفصیل زموږ د خبریال کول رحیم نیازمن پر پټ کې.
د قندوز قالین اوبدن کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړي او زیات شمیر قالین اوبدن کول قالین اوبدلو لاس اخیسته. په قندوز کې د قالین اوبدن کو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې په خوا دوی هر کال 3000 متره قالین اوبدلی، خو اوس دغه کچا تر په خوا له نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې دننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري، نو ځکه یې اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدونکو لپاره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته، نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي، نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارای کې خارجي داسې نسبت واسه کم شیدو سالای گذشته ما تولید زیاد داشتیم، بازار جهانی ما خوب بود.
خارجي سوداګرو چې به زمون قالین اخیستي اوس یې نخلی او کاروبار یې کم شوی دی. په خوا مو زیات تولید درلود او د قالینو بهرنی مارکیټ هم خو په هغه وخت کې هر قالین وبدون کې په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلود، خو اوس دغه عاید 800 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. قالین اوبدون کې وایي چې د خامو موادو نشټوالی او ناامنی د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدون کې اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وایي چې د وطنۍ قالینو داخلي بازار هم خراب شوی.
او قالین وطنۍ خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنی قالین یو تخته په 15000 افغانۍ د خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي. نو وطنی قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنی قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم دی. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي، خو تر اوسه ورسره د غژمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که برایشان وعده داده بود، او شرک ها را برایشان تنها وعده مز بود، برای از اونا وعده نساخت تا اونا تشویق شوند. و
دولت له قالین اوبدونکو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې و، خو د غژمنه پوره نشو چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وای چې د قندوز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وای چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي، کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکو هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
ساینس پهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 15 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1.5 لک زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړه کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاید ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي، ځکه دا خو یوازې اټکلي معلوماتي. د آسیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي، او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې 11، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی، خو دا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جوی لان په دې هکله داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
دا میکروب د هغو میکروبی ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو کچیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کوم یو کې زیاتې او یا دا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په 16 هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جوی لا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د له منځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي. د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې میرمنو ته ورسیږي، ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي. ډاکټران او ساینس پوهان هم دا اوس په 15 واکسینونو کار کوي، خو ښایي چې تر 15 کلونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق به نشي. تحقیقونکي وایي تر هغې پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نه وي، ډاکټرانو ته پکار ده چې میرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه پې ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو،
زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.